The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوه راجو ده نن د نهه ورځ کال 2018 د فروری اومه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د فروری د شپږمې نیټې د ماسخوتن اته بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوه راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې تمام خنډان لرې کړی شوي او راتلونکي هفته به پلان د کابینې غونډې ته منظوري وړاندې کوي شام کې د ډزبندۍ لپاره یو وار بیا تاجکستان کې خبرې اترې پیل کړې شوي او د امریکا فلوریډا ښار کې د مسلمانانو یو جماعت ته اور اچونکي تن ته د دیرشو کالو د قید سزا ځایي عدالت اورولي او ستاسو پام راګرځو د دې وخت خبرونو تفصیل ته د پاکستان قبایلی سیمې یا فاټا د خیبر پختونخوا صوبې سره شاملولو ممکنه منصوبې په وړاندې د ټولو پارلماني سیاسي ډلو اعتراضونه ختم کړي شوې دي دا خبره د پاکستان سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ کړي د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره شاملولو پر سر د وفاقي کابینه غونډه کې د منظورې ورستو به دغه پروسه شروع کیږي امکان دی دغه غونډه بره اونۍ ترسره شي د وړاندې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د دغه منصوبې باندې نیوکه کیږي خو واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې دغه دواړه سیاسي ګوندونه قانع کړي پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په سمدستي توګه قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره شاملولو غوښتنه کړي د امریکا فلوریډا ایالت کې ګل پورز هغه تن ته دیرش کاله جیل سزا ورولې شوې چا هغه جماعت ته اور ورته کړی و چې کوم ته به د اورلانډو کې یو نایټ کلب باندې حمله کوونکې عمر متلین اتللو د فلوریډا پورت پیریس کې اورونې په مهال جوزف شرایبر نومې دغه تن خپل دفاع کې سه هم ندی ویلي د جیل سزا ترڅنګ شرایبر باندې $10,000 جرمانه هم لګولې شوي په خټه افغان عمر متین یو نایټ کلب باندې حمله کړې وه چې لامل یې یو کم 50 تنان وجل شوي وو او عمر متین هم پولیسو سره ډزو کې وجل شوی وو د قازقستان سرخار آستانه کې د پوهانو پلاوی راټول شوی چې د شام ډزبندې په لوزنامه خبرې ترې وکړي د روس ترکی ایران او ملګرو ملتونو استازي جوینټ اپریشن ګروپ یا ګډې همکارۍ ډلې لومړی غونډې لپاره راجمع شوي دغه استازي په یو شمېر مسلو بحث کوي چې پکې د ډزبندې د لوزنامې سارنې نظام او د بشري مرستو په محفوظه توګه رسولو باندې بحث شامل دی د روس صدر ولادیمیر پوتین په اړه د امریکا صدر ډونلډ ترامپ وروستۍ وینا د کانګرس د ځینې غړو لخوا تشویش راپارولې د اتوار په ورځ د امریکا فاکس ټلویزیون سره خصوصي مرکه کې ډونلډ ترامپ ویلي غواړي چې د روس سره تعلقات ښه کړي او د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره همکاري وکړي صدر ترامپ ویلي هغه د خپل روسي همنصب احترام کوي په دې خبره د فاکس ټلویزیون کوربه بیل اورایلی ویل پوتین خو یو قاتل دی بیل اورایلی صدر ترامپ ته ویل ولادیمیر پوتین په تیرو وختونو کې په خپلو خلکو ظلمونه کړي نو د دې پس منظر په رڼا کې هغه څه کولی شي چې د روسي صدر لپاره احترام ولري د دې خبرې ته ډونلډ ترامپ ویلي قاتلان خو ډیر دي دلته هم ډیر قاتلان دي ستاسو خیال دی چې ګنی زموږ ملک معصوم دی د صدر ترامپ په دې تبصره د هغه د ریپبلیکن پارټۍ ځینې مشرانو تشویش څرګند کړی د کانګرس په ایوانې بالا کې د ریپبلیکن پارټۍ اکثریتي مشر سینیټر میچ میکانل ویلي روس د امریکا او د روس د کردار هیڅ موازنه نشي کېدی هغه ویلي ولادیمیر د کې جی بی پخوانی کارکن او یو بدماش تن دی د اسرائیل پارلمان یهود آبادکارۍ لپاره نوی قانون پاس کړی چې امکان دی ضرب عدالت کې چیلنج شي او ورسره به د نړۍ لخوا اسرائیل پر ضد غبرګون هم راوپارېږي د اسرائیل پارلمان ګل په ورځ ناوخته د 250 رایو په مقابل 70 رایو سره دغه قانون پاس کړی چې له امله یې غربي غاړه کې د فلسطین په علاقه کې جوړ شوي نږدې 4000 کورونه قانوني او جایز ګرځولی شوي 14 غنټو او 23 منټونو وروسته قطر ایرویز هوایی جهاز د نیوزیلند آکلند ته رسیدلی چې دا رنګ د نړۍ تر ټولو اوږد فلایټ جوړ شوی د دوحه قطر نه دغه سفر 14,515 کیلومتره وو چې دین وړاندې دوبۍ نه آکلند ته 14,200 کیلومتره سفر امیریټس ایرویز هوایی جهاز 14 غنټو او 45 منټونو کې ترسره کړی وو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږې د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو قبایلي سیمو یا فاټا په هکله چې کومه منصوبه وړاندې شوې ده چې له مخه یې قبایلي سیمې یا فاټا به د خیبر پختونخوا سره شاملول شي. خو په دغه منصوبه باندې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د خیبر پختون بخنه غواړم پختونخوا ملي عوامي پارټي لخوا نیوکه کړي. خو اوس د سرحداتو چې کوم مرکزی وزیر دی قادر بلوچ وایي چې دغه ټول ګوندونه یې کاري کړي دي او ټول پارلماني ډلو اعتراضات په دغه منصوبه باندې ختم شوي دي او امکان دی بل اونۍ د مرکزی کابینې په غونډه کې دغه منصوبه منظورې لپاره وړاندې شي. تفصیل ورو د اشفاق محمد په راپور کې.
د پاکستان قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره تمام خندان د مخه لرکړی شوی دی ځکه چې د پارلیمان تمام سیاسي پارټیانې په وړاندې کوونکي پلان باندې رضا شوی دي. قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د پلان منظوري به وفاقي کابینې غونډه کې ورکول کیږي. دا غونډه به امکان دی راتلونکي هفته شروع کیږي. وړاندې جمعیت العلماء اسلام فلورمان او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ په پلان ټکونه کول، خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دغه دواړه ګوندونه سلا کړی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي زر تر زر قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره غوښتنې کړې دي. عبدالقادر بلوچ چې د سرحدي چارو وزیر دی له خولې د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمې په پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره تمام خندان لرکړی شوی دي. نوموړي د خبره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروستو کړې ده. د دغې غونډې مشري د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو صلاحکار او د قبایلي سیمو لپاره د جوړو اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز کوله. په دغه غونډه کې د پاکستان صدر ممنون حسین هم ناست و. عبدالقادر بلوچ چې د اصلاحاتو کمیټې 15 کسانو څخه یو دی صدر ممنون حسین ته تفصیلی پلان وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د نومبر په 8مه نیټه کال 2018 کې په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې وه. دغه کمیټې د قبایلی سیمو د وو واړو ایجنسیانو سفر وکړي او د قبایلی مشرانو سره یې ناستې وکړي. د قبایلی خلکو سره د سلام مشورو نه پس دوی خپل راپور قامی اسمبلی ته او بل وزیر اعظم میاں نواز شریف ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی وو د قبایلی سیمو خلک په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل غواړي او دا عمل به 15 کاله موده کې سرته رسیږي. خو د دسمبر په 14مه نیټه کابینه کې په وړاندې کړل شوی راپور باندې اختلافات رامنځته شول. د جمعیت العلماء اسلام فلورمان او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی پرې ټکونه وکړل. وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا د اصلاحاتو کمیټې ته وویل چې د دغه دواړه مشرانو تحفظات تلر کړی شي او د ملک تمام سیاسي پارټیانې دې پرې رضا کړی شي. په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو سره سره د لسو کالو لپاره 121 بلین روپۍ ترقیاتي فنډ هم د قبایلي سیمو لپاره د ایښودلو خبره شوې ده. د ډان ورځپاڼه لیکي چې د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د جمعیت العلماء اسلام او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تحفظات لرکړی شوي دي. ولې په دغه د کوم نور تفصیل ښکاره نه کړ. د زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو رپورت به یو وار بیا کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. هغه عبدالقادر بلوچ وویل چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو خبره اوس د څو ورځو کار دی. راتلونکي هفته به دغه راپور د کابینې نه منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان قبایلي سیمې د کال 1901 د برتانیې د اف سی آر قانون لاندې چلول کیږي، کومې چې د بشري حقونو فوهان وایي د نړیوال انساني حقونو خلاف دي او د ملک د 1903 اویایم آئین هم پر ضد دي. د دې قانون پر ضد د 13 اویاو کالو راهیسې خپله د قبایلي سیمو خلکو نارې وخلي او ورته د تور قانون نوم یې هم ورکړی دی. د اف سی آر د قانون د ختمون لپاره وړاندې څو واره کمیټې جوړې کړې شوې دي خو ناکامه کړې شوې. د صدر ممنون حسین وایان ویلي چې صدر په مفصل رپورټ تیارولو باندې د اصلاحاتو د کمیټې د غړو ستاینه کړې او زر تر زره یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې د زم کولو د رپورټ پر ځای کولو غوښتنه کړې چې ورسره د قبایلي سیمو د خلکو ژوند بدل شي. په دغه شبې غونډه کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ، د قانون وزیر زاهد حامد او نور اعلی چارواکي شامل وو. د قبایلي سیمو نه په 13-15 کالو کې تر 3 میلیون پورې خلک د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په وجه بې کوره کړی شوي وو. په دغه عملیاتو کې لویه تباهي وشوه او د قبایلي سیمو د خلکو کورونه، سړکونه، هسپتالونه او جوماتونه لوټې لوټې شول او اوس تر نیمې زیات سانه کړی شوي دي، خو ورته بیا د آبادولو لویه ستونزه په سر پرته ده.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعت خبرونو ته غوږ د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعت خبرونو کې تاسو پام راګرځو. د دغه ممکنه چې کومه منصوبه د نی خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د شاملولو په دې اکلا قبایلی سیمو خلک هم خپل غږ پورته کوي. تیر ورځ اسلام آباد ته د قبایلی سیمو نه زده کړه کوونکي وکیلان سیاسي مبارزین او دغه شان سپینګری مشران او عام خلک راجمع شوی وو چې د دغه منصوبې په حقله خپل غږ چارواکو ته ورسوي. د ډیوه راډیو خبریال ارشد حسین د دغه احتجاج د دغه غونډې حال په دې راپور کې وړاندې کوي.
په دې جرګه کې لګیدلو بینرو باندې د گو اف سی آر گو یو ملک او دوه قانونونه ولې په شان شعارونه درج وو. په دې کنونشن کې موجود د باجوړ ایجنسی څخه د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای باید چې حکومت اوس په قبایلی سیمو کې اصلاحات معرفي کړي.
اوس د امن ریسپور ساتل دا اوس د ملک سیب او د پولیټیکل سیب د بس خبره نه ده. اوس په ریګولر لا راځي او په کار کې ریګولر لا راځي. دا تاریخي سره د هر ایجنسی خوله د ضلع سره جنگېدلې ده. موږ هر ایجنسی د خیبر پختونخوا د یو ډیویژن یې سیو. نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکم کنټرول د خیبر پختونخوا نو وسم دا غزه نه کنټرولېږي. د بورډز دا غزه نه دي، تعلیمي یونیورسيټي نه دا غزه نه دي، اسپیټالونه دا غزه نه دي. زمنګ ټول دارومدار په خیبر پختونخوا باندې دي. د خیبر پختونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو.
میا لال باچا چې د ممن ایجنسی سره تعلق لري او د پختون اولسي تحریک غړی هم دی وای
پایل نور دا آرټیکل 247 اف سی آر نه وړي، بلکې په دې ملک کې یو په یو ملک کې دوه قانون نه وړي. خلک ډیر زیات تنگ دي، خلک وهل شو، خلک داسې شو چې کوتر شو.
د سویلي وزیرستان راغلی د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د زنانو د سانګې مشره سمینا خان وزیر ګیله کوي چې د اصلاحاتو په عمل کې د فاټا خزه د پامه غورځولې شوې ده او اوس پرې د اف سی آر پر ځای رواج ایک ورتپی کم چې به دغه علاقو زنانا لا نورې په تیرو کې ور ډوبې کړي.
د مقصد څه دی؟ مش پر رواج کې سواره دو، مش پر رواج کې شزه هر سي جي، مش پر رواج کې شزه زوړ ساړی تاغه وو دشي او ایکسچینج وی لکه ګوډز چې څنګه سامان سره بدلی شي هغه رنګ شزه په کاروبار یو حصہ دو، یو بھیڑ پشان، یو بکری جانور پشان دو بدل کی. نو پتا شای کی در چې ظالم رواجی نه دی په جرګه کې وسه پر شزه حقوق په حق چا کی سانه دو کړی نه شزه ورته ورتلای شي چې خپل گواہی ورکو چې زه یو معصوم غایم. نو هغه چې کیم اونر کلینګ په غبندې شزه مړیږي. نو دا غړ غړ رواجی نه جدید امیش. نو مشتا او بنیادین سنې حقوق ضمانت په رواج کې څوک کوي؟
ملک زرغون شاه چې د کورمه ایجنسی صدې سره تعلق لري د اصلاحاتو مخالفت کوونکو باندې سخت ټکونه کوي. وحید خان چې یو تنکی ځوان دی او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای په ګرد فاټا کې د ځوان کل یو غوښتنه ده چې اف سی آر دې ختم کړي شي او فاټا دې د خیبر پختونخوا ایالت برخه وګرځول شي.
اوس ځوانان ویښ شوي دي، مشرانو غواړي چې خپل بچو باندې تعلیم حاصل کړي. نو که چېرې اف سی آر ختم کړي شي نو د دې ځوانانو د مشرانو دا کوم مشترکه خوب چې دی چې زموږ ترقی دی وشي، ځکه چې دغه سیس زموږه ترقی نیولې ده. که څوک تعلیم حاصل کړي خو بیا هم الته دغه تور قانون د لاندې جون کې کم جون چې په نور ځایونو کې نشته دی، کم جون چې نور سټوډنټان نه کوي هغه الته د پاټا سټوډنټان کوي. نو که دغه قانون ختم کړي شنو د پاټا سټوډنټانو ته به مقمل او شي چې نور هم مخکې لاړ شي ترقی وکړي.
د حقوق قبایل کنونشن په نوم دا جرګه د پارلمان د منتخب غړو لخوا د اصلاحاتو مخالفت کوونکو ډلو په جواب کې رابلل شوې وه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راډیو خبرونو کې دا وخت د سهارنۍ چې کومې خبرونې روانې دي هغې ته غوږ یې. د ډیوه راډیو خبرونو کې مونږ تازه خبرونو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې دوی کومو مهمو موضوعاتو ته کتنه کړي. د ډیوه راډیو زمونږ همکار مختار خلیل دغه مطبوعاتي کتنه کوي.
د امریکی د صدر ٹرمپ په کډوالو او په خصوصي توګه د وو اسلامي ملکونو په کډوالو امریکې ته پراتلو د بندیزونو لګولو په فیصله ټول دنیا کې خلک د صدر ٹرمپ خلاف مظاهره کوي او مطالبه کوي چې صدر ٹرمپ دې په کډوالو او د نورو خلکو امریکې ته پتلو اعلان کړي بندیزونه لري کی. خو په دنیا کې داسې یو ملک هم شته چرته چې تونلاري خلک د صدر ٹرمپ په فیصلو ډیر خوشاله دي، دا ملک پاکستان دی. د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهوره مجله فارن پالیسی کی یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د پاکستان تونلاری غواړي چې صدر ٹرمپ په دوی یعنی په پاکستانیانو هم بندیزونه ولګي. مضمون لکی چې په امریکا کې په کال 2010 کې د شوی مردم شمارې مطابق په امریکا کې د ټولو نه د زیاتو آبادو ملکونو د خلکو په شمیر کې پاکستانیان په اووم نمبر دي. د پاکستانیانو شمیر دغه وخت د 15 لکو نه لږ کم وو، خو امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته د امریکې د ویزې دپاره د پاکستانیانو په درخواستونو چڼولو کې سختي راخستې شوې ده. په دې امریکې ته د تلونکو پاکستانیانو مشکلات سیوا شوي دي، خو باوجود د دې هر داسې پاکستانیان هم شته چې د دې ټولو حالاتو نه بې پروا دي. د صدر ٹرمپ لخوا د بندیزونو د اعلان کولو نه سمدستي پس د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو بیان کې دا خواهش ښکاره کړې ده چې د صدر ٹرمپ اعلان کړي بندیزونه دې په پاکستان هم ولګولی شي. عمران خان په روانه هفته کې ملتان کې خپل یو بیان کې ویلي دي، زما دعا ده چې صدر ٹرمپ په پاکستانیانو ویزې بند کړي، ځکه چې زما یقین دی چې د امریکنو ویزو په بندېدو به زموږ د خپل ملک ترقی ته خیال شي. دین علاوه مونږ به هم د ایران په شان امریکایان په پاکستان بند کړی شو. د ایران په حواله فارن پالیسی لیکي چې د صدر ٹرمپ بندیزی اقدامات به د امریکا او ایران تعلقات نور خراب کړي. هر کله چې سعودي عرب امریکې سره ټینګ ولاړ دی، په دې سبب پاکستان به د دوه لویو اسلامي ملکونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د تربګنۍ کې لویه مخمسه کې پریوزي. فارن پالیسی لیکي چې د 11 سپتمبر د واقع وروسته امریکا کې د ترهګرۍ په دوه لویو پیښو کې د پاکستان د خاورې امریکایان شامل دي. خو بل خوا د پاکستان هم سګیلي فریادونه شته دي. د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان فوج امریکې نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د هندوستان د جماعتدارۍ لپاره لار اوارول پرېږدي. د پاکستان خلک او فوج دواړه افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ په خورېدو بې سوره دي. خو د دې ټولو ګیلو فریادونو او اختلافاتو باوجود پاکستان په دې پوه دی چې امریکا نه جدا کیدونکی اتحادی ملک دی. خو د امریکې دننه او امریکې نه بهر د پاکستانیانو په نقل و حرکت نور بندیزونه به د دواړو ملکونو په تعلقاتو یو ډیر نقصانی غزار وي. که پاکستان ته د دې ممکنه بندیز تجارتي او اقتصادي نقصان رسی، نو امریکا به هم د 10 کروڑ د آبادۍ د ملک نه په لاس وینځلو پښیمانه وي. امریکا او افغانستان دواړه د ترهګرو د نغې وستو دپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي قبایلي سیمه کې د پاکستان د فوج په عملیاتو ډاډه دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د صدر ټرمپ اعلان کړو بندیزونو د آسټرالیا نه تر مکسیکو او هندوستان پورې شور غوغا جوړه کړې ده، او په دې کې صدر ټرمپ د امریکایانو زړونه ګټلی شي، نو عمران خان هم په خپلو اقداماتو د پاکستان دپاره د ګټو کولو جوګه دی. د دې خبرې وضاحت څوک هم نشي کولی چې لکه څنګه چې عمران خان وایي امریکې ته د پاکستانیانو په بندېدو به پاکستان څنګه ترقی وکړي. که صدر ٹرمپ په پاکستانیانو بندیز لګئی، نو دا به پاکستان کې د جمهوریت او آزادۍ مخالف قوتونه مضبوط کړي، او دا هم هغه قوتونه دي چې امریکا ورسره سره د پاکستان په دنیا کې هر ځای کې د جنگ کولو دعوی کوي. په بدلو الفاظو کې پاکستان باندې بندیزونه لګول داسې ده لکه چې امریکا پاکستان کې خپل دشمنان مضبوطوي.
وایس آف امریکا ډی وراجی د ګران اوردونکو ستاسو پام راګرځو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا چې د ځینې ملکونو په وګړو باندې امریکا ته د داخلي باندې بندیز لګول شوی وو، دغه صدارتي امر یې جاری کړی وو، او دغې وروستو تقریبا 2 ریاستونو تر 100 پورې شخصي کفنو دوه خارجه د امریکا دوه خارجه وزیرانو د دغه صدارتي حکم پر ضد کیسونه کړي دي، عدالت ته تللي دي. عدالت د صدارتي حکم چې کوم دی هغه لغوه کړی دی تر څو چې دوی وایي مونږه فیصله نه ده کړې، نو دغه صدارتي امر ځنډول شوی دی. ګل په ورځ هم په دغه لړ کې عدالت خپلې اورونې کړي دي. د امریکا دوه خارجه وزیرانو جان کیری او میډلین البرایت په دغه لړ کې خپل دلایل ورکړي دي او عدالت ته غوښتنه کړې ده چې د صدر دغه د بندیز حکم هم لغو وساتي. تفصیل ورو د وکیل خان په دې راپور کې.
د امریکا پخوانی خارجه سکترانو جان کیری او میتلین البرایت په شمول د ډیموکرات ګوند وتلې غړو یوې ډلې ویلي چې دوی نظر لري چې د صدر ډانلډ ټرمپ هیواد ته سفري بندیز پاړه صدارتي حکم د امریکا قومي امنیت ته د ګټې رسولو پر ځای د ملي امنیت پر زیان کېدل شي. دا خبره هغوی د هغل ټرمپ هغه دریس په جواب کې کړي چې پکې نوموړي ویلي وو چې دغه بندیز سره د امریکا قومي امنیت نور ښه کېدل شي. پخوانی خارجه سکترانو میرمن البرایت او هاغلی کیری تیر ورځ د عدالت لخوا د هاغلی ترامپ د صدارتي فرمان د معطل کولو فیصله ستاینه وکړه او ویلي دي چې هغه یو غیر واضحه صدارتي امر وو. د دین علاوه د اپل، فیسبوک، ګوګل، مایکروسافت او ټویټر په شمول د ټکنالوژي ونه وی کمپنو د عدالت لخوا د هاغلی ترامپ د صدارتي حکم د معطل کولو فیصله ستاینه کړي ده او په لیکلي بڼه پل دغه دریس د سان فرانسیسکو عدالت ته حواله کړی دی. تیره اونۍ د امریکا په واشنگتن سټیټ کې د یو عدالت جج یا قاضي جیمز رابرټ د صدر ټرمپ امر په عارضي ډول ځنډولې او امریکا ته یې د لیبیا، ایران، عراق، سومالیا، سوډان، شام او یمن څخه د خلکو پر راتګ بندیز لری کړی. د تیر اتوار پر ورځ د خواستونو عدالت د ټرمپ انتظامیه د دغه بندیز بیا پر ځای کولو غوښتنه هم رد کړې ده، خو د ټرمپ انتظامیه د عدالت دغه فیصله د هیواد پر زیان بلی. عدالت ویلی دی چې که هر څوک د صدارتي حکم د مرستې او یا پر ضد دلیل لري د تیر ورځې یعنی د ګل تر ماخامه پورې باید په لیکلې بڼه عدالت ته حواله کړي. قانوندانان اټکل کوي چې د ګل د ورځې ختمي نیټې وروسته د دریو ججانو پینل به ډېر زر خپل فیصله اعلان کړي او داسې ښکاري چې له هغې وروسته به قضیه ډېر زر د امریکا د متحده ایالتونو سترې محکمې یا سپریم کورٹ ته راجم شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په ټویټر خپل ټویټس کې جج جیمز رابرټ ته په حواله لیکلی وو چې زموږ هیواد یې ممکنه ترهاګرو او هغه څوک چې په زړونو کې زموږ لپاره نفرت لري هغوی ته پرانستی او زیاته کړې وه چې خراب خلک په دې فیصله باندې ډېر زیات خوشاله دي. د دې وروستو په ټویټس کې صدر ویلي چې د قومي امنیت ادارې ته امر کړی دی چې ډېر په احتیاط سره امریکا ته داخلیدونکو کسان نه پوښتنې وکړي.
وایس آف امریکا دی ورځ د ګران اردن کوستا سپ امرا ګرځو شام ته د چرته چې د دزبندې لوزنامې په اړه خبرو تر لپاره د کازاکستان سرخاراستانه کې د ایران، روس، ترکی او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي راټول شوي دي چې دغه لوزنامې په حق لا خبرې ترې وکړي، په خصوصي توګه د دزبندې د سارنې په نظام باندې او بشري مرستو په محفوظ توګه رسولو باندې خبرې ترې وکړي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په راپور کې شیب زادانه.
د روس، ترکی، ایران او ملګرو ملتونو غړو د ګل پورس پاستانه کې د شریکې غونډې لپاره په لومړي ځل ناسته کړې ده. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو په یو شمېر مسلو خبرې اترې کړې چې پکې په شام کې رزبندۍ سارنه کول چې څوک ماته نه کړي او دا چې جنگځپلي سیمو ته به څنګه بشري مرستې ورسوي. تیره میاشت هم ترکی، روس او ایران د شامي حکومت غړي او د حکومت مخالفه یاغیانو ډلې کسان قزاقستان ته د خبرو اترو لپاره راوستي وو. په دغه غونډه کې درې واړه هیوادونه په دې راضي شوي چې دوی به د دغه عارضي جنگبندۍ سارنه جاري ساتلو کې مرسته کوي او د شام د لانجې سیاسي حل راوستلو لپاره به کار کوي. د خبرو اترو لپاره د ترکیې د ډلیویان حسین وای د دوی هیواد به ځنو جنگیالو ته دا اجازه ورنکړي چې د دغې رزبندۍ نه ګټې پورته کړي. په شام کې روانه دغه رزبندۍ د دسمبر میاشت په اخره کې عملي شوې وه. دغه ویان د خپل هیواد هغه دریز هم تکرار کړی چې د شام په راتلونکي کې د شام د صدر بشر الاسد هیڅ ځای نشته. په شام کې د کال 2011 راسې روانې جګړې کې ترکیې مسلسل د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه جګړه په شروع کې د پرامن مظاهرو په شکل کې شروع شوې وه چې بیا ترې خانه جنگي جوړه شوه. په شام کې د روانې جګړې ختمولو لپاره سو سو وارې نړیوال کوششونه هم شوې دي، خو دغه ټول کوششونه د شام د صدر بشر الاسد په سر تل د اختلاف سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونو بیا یو داسې لار هم ټاکلې وه چې یو نوی آئین به جوړیږي او نوي انتخابات به ترسره کیږي، خو د صدر اسد ملاتړي روس او ایران بیا بیا وایي چې اسد به په واک اختیار کی وي. هم د شام په گاونډي هیواد ترکی کې بیا د اتوار په ورځ امنیتي عسکرو د داعش تندروګون پر ضد په هیواد کې تر ټولو لوی عملیات پیل کړي او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دغه عملیاتو کې په ګرد هیواد کې 279 کسان نیولي دي. مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي چې یوازې په استنبول ښار کې 10 کسان نیول شوي دي او په دغو کې ځینې بیا په هغه سیمو کې نیول شوي چرته چې د نوي کال په موقع په یو نایټ کلب ډزې هم شوي وي. په ترکی کې د یوې څېړنیزې ادارې سره کارکوونکي یو څېړنکار وایي چې ترکی دا مهال د ترهګرۍ یو لوی چیلنج سره مخ دی. وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې دغه څېړنکار زیاته کړې ده په تازه کې شو بریدونو وړاندې هم دغه کسان د ترکی امنیت لپاره یو لوی خطر او اوس لا هم ډېر سیوا شوی دی ځکه د دې تونلارو د ترکی دننه خپل یو نیټورک دی او دوی خپل اهداف او مقصدونه لري. په دې روانو عملیاتو کې د ترکیې په ازمیر ښار کې هم په درزنو کسان نیول شوي او ځایي مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغه کسانو د نیولو په مهال د دوی لخوا یو برید هم ناکامه شوی دی. د سیډونکو په وینا په ترکیې کې دا تازه عملیات په لویه کچه شوي او د هیواد په یو کم ډیر صوبو یا ولایتونو کې پکې ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوه راځي د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د امریکا فلوریډا ایالت ته چرته چې یو عدالت هغه تن ته 10 کاله سزا ورولي چا چې هغه جماعت ته اور ورته کړی وو کوم ته به چې اورلانډو کې یو نایټ کلب باندې حمله کوونکې په افغان خټه عمر متین تللو دغه تن ته عدالت 10 کاله سزا او 10,000 ډالر جرمانی حکم هم ورکړی. تفصیل ورود کلسوم کاکړ په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د امریکا ریاست فلوریډا کې د یو جماعت یا ماجد سزولو باندې یو تن ته د 150 کالو د بندیز سزا اورول شوی. دغه جماعت ته د فلوریډا اورلینډو نایټ کلب په پیښه کې ککړ عمر متین هم تللی. جوسف شرایبر په فلوریډا کې د اورونې په مهال څه غوښتنې نه دي کړې او د جیل د بندیز د سزا سره سره په شرایبر باندې د 10,000 ډالرو جرمانه هم لګیدل شوی. په اورونه کې د مجرم لخوا په خپل صفایي کې سنه ویل مطلب دی چې دغه تن و محکمې ته دا حق ورکوي چې په دغه تن څه تورن دی هم دغه اقرار کوي. سارنوال وای شایبر چې یو يهودي دی چارواکو ته منلي چې تیر 11 سپتمبر باندې د کال 2001 ترهګر پیشي په 15 کلیزه فورت پیرس اسلامي سنټر ته ور ورکړي. کورټ ته یو لیکل سوی بیانیا وړاندې کړل سوی چې پکې دغه مجرم وایي دغه وورې د کرکې له امله نه دی ورکړې بلکې دغه د دماغي توازن له وجه ولې چې هغه وویل هغه دا ویره لرله چې د مسلمانانو لخوا نورې ترهګري پیشي مخې ته نسیره. دغه تن په تیر جولای میاست کې په خپل فیسبوک اکاونټ باندې لیکلی وو ټول مسلمانان تندرودي. د فورت پیرس جماعت مشران وایي د وور له وجه څخه څوک نه دي ټپیان شوي خو و ځای ته ډیر زیان رسولی او اوس به دوی دا جماعت بل ځای جوړوي. د اورلینډو نایټ کلب ډزې کوونکي عمر متین به دغه جماعت ته ورتلی او د عمر متین پلار دغه جماعت ته به هر ورځ راتګ کوه. عمر متین چاسي د امریکا فلوریډا ریاست اورلینډو نایټ کلب کې په تیر جولای کې ډزې کړې وې چې پکې یو کم 50 کسان وژل سوی او دوی هم د پولیسو لخوا وژل سوی وو. د پیښو وړاندې دوی لا ترهګری ډلې داعش سره د بیعت اعلان کړی وو.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي.
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنګ دی
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه